تخباره کم از موږ د سکایپ پته د ازادي دات رادیو علي خیل صاحب برته لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. علي خیل صاحب تاسو خپل خبره ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زده کوونکي ډېر په خوشحاله ساینس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوي هیلو سره ورغلي ولو چې د نوی تعلیمي کال پیل سوی ده، نو خله آمادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلې، علي خیل صاحب تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. داقس یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر، یعنې هغه پخوا به چې ویلی وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپل ښوونځي ته راسئ.
علي خیل صاحب مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اوریدونکو، اوس هم زموږ د مخکښ شذي خبرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. نیازی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسې نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یوې لیسې استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځیو ته راغلې وي خو وګرځول سوې بیرته، تاسو هغه ډول هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو، همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر نا امیده شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوي؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړلاست اوس، نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نسوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بلی نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچي خپل کورو ته ولاړ سي؟
زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی، موږ زموږ نوی تعلیمی کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزی دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمی کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی لپاره خوښین وسولو چې موږ د هغوی وسولو سره سم بیا برته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه اورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوس احساسو، ځان داسې مقید احساسو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا برته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې مش خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سونو داسې فکر وکړي چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونی اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل امادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو. یو عالم امادګۍ مو ورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو، دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي علي خیل صاحب، ستاسو خبره بل پښتنه وکم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې هغه استادان چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس خو ګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څه ناڅه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناستې دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبوره دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتارو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابر شي. خو نه شي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نه شي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولای شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ خوونکو هم ستونزې دي، ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي، بل خصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول؟ خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی، او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. لمونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې دوی څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړي دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نه څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولای چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته که لاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپله ښوونکې یم، دلته سنتر لرم، هم د خیاطۍ سنتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده. په پرون راځه ما د امید مې نه درلود چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو، تاسو یو لار راوباسئ، یو مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نه څه مونږ وکولای شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ ده هغه زمونږ، هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده، او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خلاصو نسو کولای ځان ته خلاص کړو.
ډیره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې درېمه مېلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یو ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، زما عزیز افغان مې د ننګرهار ولایت نه دی، نوم به نغم دی او خون زین اختاس سره سیماتی تازه ته زده ازابی رادی نمبر پیدا کوم. بیا مې په خنځی کې ټول شاګردانو ته مالک هر څه دا نمبر را واخست، نو مال یې راوړی په بیر رادی باندې وګرځې. د متاسفانه خو خیر خوشبخته نه چې په خپل ورور را ته زنګ وها، او زه هم یو مرمنه ای مغوانه مې چې خپل اواز چټ کوم او د خپل د ملت په درد او غم کې کاریته مرتبه.
له بده مرغه اوریدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو، موږ بیرته دوی را اخلو، له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي که نه؟
ماشونه خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا وس واخیستله د هوتا پاتې ده هغه چې دغه د یو ان برنامه شروع سول نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو موږ ډیر مافوق رتبه ملم سیبان لرو چې هغه هر یو تر 14000 افغانۍ او 16000 او 8000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل خو په دې وزارت زره بڅ وشي بیا مش په دې درې لسیزه کې ډیر زپلسوی او ډیر بدبختی او ناخوال سره مخ شوی زموږ ډیر مرمنې ډیر استادانې خپل د کور سرپرست دی سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده په دغه جنگو کې خپل خاوند د لاس ور کړی ده په دغه کورنی جنگ جګړو کې خپل ځوان زوی د لاس ور کړی ده اوس دغه خزه ته کې کمایي کې خپل اولادو ته نفقه له نفقره ورې دغه معلمې د ماش څخه هغه هم ته په باندې درې هغه چیرې لارسي څوکي دغه دادونه وزن ډېدلو 15 میاشتې به پته مسولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه د خارجي مرستې شروع سولې انشاءالله ماشات به مو اجرا سي بیا د دغه دلوې د میاشتې ماش چې مو واخیستله که ډېر کم هم وو بیا هم زړه مو په باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانج د لیسې د دورې معلمین دي د ووم څخه تر دولسم پورې هغه څه وکي خو هغه ته به نو تاسې منفقه وي نو چې مکتب نه یي شاګرد نه یي خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي فقط ښځینه مدرسې سته په ښځینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شکوي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وایي نه چې خدای نه کړدی یو مشکل پیښ نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله معلم بیچاره چې وزارت زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلمه وه خاوند یې د لاسه ورکړی ځوان زوی یې د لاسه ورکړی کور ورته ګوري یا انګور کونډه ورته ناسته ده یا ورته ناسته ده هغه ورته ټول د دې ماش ته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي موږ شهیدان ور کړي دي دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې ممکن نو هغه معلم دي در بدره کړل وادي ستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیز ماش باندې د کور کرایه ورکي چې خپل د کور خرچه واخلي یعنی مصارف واخلي بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړسي د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلی ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري
مننه نیازی سب مننه زبرت تاسو تر ځم اوس هم زموږ درېمه ملمنه د خبرونی عزیز افغان سب تل موږ سره د ټلیفون لاره وصل سوی د افغان سب کپدی اړه څو خبري وکي چې کله چې تاسو ته وویل سول چې شونځي و تړي نور برتن جنو ته جواب ورکړي چې کورو ته لاړی سي د جنو او د شونکو وضعیت څه ډول وو
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه د خونکو او د زکونکو وضعیت ډیر خراب او ډیر وخیم حتی په خونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلرې چې تویږي یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژلا د ښوونځي د انګړ نه ووتلي معلمان هم ډېر مایوسه شو مدیران هم همداسې نو دا زموږ په ژوند باندې لوبه ده که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي خو دا زموږ وطن زموږ حیثیت زموږ ابرو دوی په دغه کار باندې ډېر ښکته وړي ځکه چې
فکر کوم چې د افغان سپ په ټلیفون کې کومه ستونزه ده موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو له موږ سره وصل سي اوریدونکو هغه ژغونه به زه تاسو ته اوس خبر کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لیږل دي تاسو پیغامونه دي هغه به واورو اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو آزادی رادیو تر لیږلې دي دغه به واورو او بیرته به په مخکښ شدي پروګرام کې لغ خپل ملمنو قمر نیازی سپ سره مریم علی خیل او عزیزه افغان سپ سره یو
د کندهار سمې اړیکې نیولې ده، زما دا مشکل دی ورور که جانه خدای دې کړي زده راچو که زما پیغام نه شي رسي، چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي، معاش ولې نه ورکوي، ټول معلمین دغسې پاتې زیاته په کورو په کندهار کښې فکرونه کوي یا خواستونه کوي، هېڅ څوک یې غږ نه اوري. باید تاسو معلمین ته یا خارجیان مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه، یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي، د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي. بلکې مایدین موږ مایدین ورته وایو په پښتو باندې، دا ګرانه وروره باید د مایدین سره کومک وکړي. آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي، نه نه نه، چې د یو مایو په ام نه دي اکاخستې، درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو، که هر څوک چې وایي بس کې معاش هم بند دی، په چېر حکومت کښې هم بند شوی دی، اوس په دا حکومت کښې هم بند دی، مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي. خپل طالبان ورونو کښې چې ورشي وایي ځه نن راسه سبا راسه بل کال راسه څه وخت راسه، دا پیسې اوس دوی څه په کوي؟ کالي دې نه جوړوي کساچې ده، دومره مرستې افغانستان ته راځي، مونږ یوه مرسته مایدونه نه ده لیدلې. ټوله دې سره بېشي خپل په مبندو کښې ښه وخت الله په امان.
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید اسلامي امارات په ټوله دنیا کښې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کښې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، ښه دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، طالبان ورنه دي هم په دغه کښې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاروي، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې وربندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو، نو انشاءالله دا میاشه دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي و، په خدای په امان.
رحمان الله زکي، پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالۍ نه مې ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم د ضرر اجازه ورکړي.
ډېره مننه د ازادۍ راځبیې څخه کوم، د ازادۍ راځبیې د ټول عمر دپاره یو اورېدونکي اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودیې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودیې په منطقه کې مکتب څوخ فعالیت یې نه دی شروع. د مسؤلینو سمې دغه هیله او ارزو ده چې زموږ د اسودیې و مکتب ته پاملرنه وکړي او هغه دغه ورته راواسي معلمین چې وروره زموږ ماشومان زده کړې وکړي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو رولپلو چارواکو پورې ورسي.
نوم مې عایشه ده. موږ ډېر په خوښۍ سره تر هیله مو درلله چې ښوونځی مو کولی، کله چې موږ لاړو زمونږ ښوونځی بند ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکي چې هغې په ژړا شو چې موږ په ډېره هیله باندې تللي، خو چې موږ کله ښوونځی ویل موږ ډېر په وژړل په ناهیلي شکلونو ته بېرته راستانه شو.
نوم مې سپغمۍ دی. نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه، موږ چې کله لاړو په ډېرې خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي. نن لومړۍ ورځ وه کله چې لاړو، نو ومو لیدل چې ښوونځي بندو، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دې راتلونکی کښې د دې هېواد جوړوي. میجاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په ایجاب کښې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په ایجاب کښې راځئ، جوراب یې پخو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي، خو د په راتلونکي کښې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچیو ته به زده کړې او درسونه به ورته ویو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګۍ زده کوونکې یم. له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي ده. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید د موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ ته خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینې سولو موږ ډېر خواشینې خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې موږ مکتب موږ باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید د نجونو مکتبونه هم پرانیستل شي
زما نوم ګلمینه ده د څلورې مې ناحیې اوسېدونکې په نم ټولګي کې ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ ته په کور کښېنې اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویله چې ته ولاړ سئ بېرته کور ته کښېنې ډېر ډېره سخته خو موږ د اته میاشتې ویله چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع سي موږ به خپل ځای ته ولاړ سو نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه څو زموږ خپلې ملګرې استادانې ټول دې وخته خوشحاله وي خو هغه نن دی بېرته موږ ته داسې وویله چې ټوله په دې خبره باندې خواشینې دي موږ وی چې ډاکټر یار خپل هدف ته ورسېږو خو هغه نه ورسېدلو زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص سي چې دوی کوم ژمنې کړي دي هغه عملي کړي پر هغو باندې ودرېږي
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونی واورېدې په دغو پیغامونو کې تاسې واورېدل چې یو شمیر یې موږ ته یوه اونۍ مخکې چې د چهارشنبې په ورځ باندې ښوونځي پرانیستلو دپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې خو نجونو ته وویل سول چې بېرته ولاړې سي د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو ژغونو کې شامل وه چې تاسې واورېد او د هغه وروسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه راثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل زه بیرته اوس د خپلې میلمنې عزیزه افغان صاحب لور ته ورځم افغان صاحب تاسې ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو که تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو افغان صاحب ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي بله اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو بلې فکر کوم چې اوس هم بلې افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي علي خیل صاحب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي یعنې دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده ولې باید سیاسي سي
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپیژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولی نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي د هغوی د حق په اړه وي چې د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داس یو عکس العمل چې لانه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داس ښکاروي او که دوی و پیژندل شي نو هر کار چې د لاسراتلو دوی به تر سره کوي خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګه د سیا عکس العمل یا دا پیسې بهانه گیری کې یو بهانه ورته جوړی چې منګه دا کار کوو کوم کومنګ پر اساس نه پیژنې منګه دا کار ته دوام ورکو ولې دا بشري حقوق ده دا د هر انسان طبيعي حق ده دوی هم په دې سم واځي پويږي چې دا بشري حق ده موږ د دوی سره حق تلفي کوو د دوی په زور موږ دا حق اخلو او خدای په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي موږ نړۍ وپیژني خو نه دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي
مننه علی خیل صاحب نیازی صاحب ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي
باور وکړي چې په یلمن کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي دا خو بیخي لرې خبره ده بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی هغه پخوانی کارمندان هستی هغه یو دوای چې پریشي دي کنه په مجبور کې په ټول معرف کې تغیر راغلی ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوی دي په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې استي وای موږ خو د شوز سره هیڅ خبرې نه کوو هغه هیڅ ځان د پاره د مناسبه نه غنی چې د شوز سره خبرې وکي مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري هم د دې د سیاست اصلا نه ده دوی ځان سیاست دی ته وایي چې ځان تر هدف پورې ورسو سیاست دی ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا شریعت دیم بدنام کوي کردہ اسلام دیم بدنام کوي او هم چې نه دی پښتانه دی هم بدنام کړ په دې عمل باندې تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله څه څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې
بله نیازی سب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اوس هم علی خیل سب ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د نیازی سب په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي اول مرکز کې تر سره کیږي بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکون کې اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل کورونه ورته فریول دا به د تقاوت خو هغه ماشه سو خدمت کوي هغه نو ورګي نو تقاوت خو په ځای پرې ده هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت او کورونه هم په دغه سره وګڼه او اوس د سم وضعیت خراب شوې ده چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دي کرایې راټیټ کړي د کورو خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځنی خپل پرسونل په کې ځای به ځای کړی دي چې هغه نورې تخکلې دي پیسې په خوانی کارکونکو کې تخکلې خپل پرسونل ځای په ځای کړي او دا غنور چې اوس خپل معلمین په حساب یا په خوانی دولت کارکونکو کې د ټول نه د قصې کورونه تی اخیستې دي ازنه چې لکه عمر زیات شوې تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلې تقاوتونه په بند کړی دي نو دا غسیده او په خوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول دا په خوانی کارکونکو هغه د نیمایینم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه
بلې علي خیل صاحب طالبانو ویل دي چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي آیا دا کار سوي دي تاسو په نظر
تر اوسه پورې خو نه ده سوی نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي سړیان چې اوسې د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت تر سره کوي هغه ته ماش نه ورکوي نو ښځه چې په قرار کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه ماش ورکړي هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي او په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ولي یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدان بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړي نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کومه استاده وه هغه چې موږ هغو ته معاش ورکړو دا غیر امکاني خبره ده.
مننه نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړې، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړه، له نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساعتونه لرو، د عقاید شریف ساعتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي دا پر ځای دا ځای بیا برته یې وویل ول زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وغږېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دې وغږېږي، دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی، دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دي په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
ښه، نیازی صاحب، طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه، له دوی وایي چې کار ورباندې روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو، په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو، ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه، د ټول کارونه، د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کې کړی دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو، هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره را ټول که سره کښېنه چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یې واري وګوره چې کوم غلطي پکښې کېده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې. تا اووه میاشتې تیر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله، څه شی دې کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بېروزګار، ماش نسته، وظیفه نسته، څوک چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دې برطرفه کړله، خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دې کېنوله، ځای په ځای دې کړله، په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل سره کښېنول ول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیې، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا اوس زه دې منفقوم. خو ښه، بیا یې وروره که داسې حاضري یم، ځا که داسې راسه، بیا مور هلته ولګوه په حاضري کې، بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسی صادرې کې وارد کې، خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر اخلاص چې هغه به بل څوک کوي، مازې به د هدایت ورته کوي، هغه نفر ایسته که منفقې که په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه. هغه مولوی صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوی صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوې؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې، تلپاتې اوسېږې، په افغانستان کې حکومت وکړې، نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې. نړۍ اوس په منټو، په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې، معرف ده؟ دا د افسوس ځای نه ده؟ ته په چه شي نازېږې نو چې ته طرحه جوړې؟ څه رقم طرحه جوړې؟ ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې؟ بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتې ده د ولایاتو څخه؟ تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ کړه، د ګرد ښځینه استادان دې کښېنولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ستاسو دپاره انتخاب کړو، منتخب یې کړو، یا پکښې کې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واستوو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ور باندې نسی، وزارت څه تصمیم ور باندې نسی، ستاسو نظریات شریکو. دوی خو اصلا ارزښت نه ورکوي چاته، انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی بیخي نه پوهېږم چې که په دې کې د هر هېواد دوی سره مرسته وي، هغه د افغانستان دښمن دی. ولو که هر څوک موږ مشخصوو نه، خو دا حتما زموږ همسایګان په سیالي کې دي زموږ سره. نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو. که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو، نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو؟ نږدې راسي پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی دی. د هغوی مسلمانان نه دي؟ هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي؟ ولې د هغوی ښځې پرمختګ کوي؟ ولې زه همیشه د احتیاج اوسېږم تداوي ته د پاکستان ته ولاړ سم؟ ولې زه د همیشه احتیاج اوسېږم هندوستان ته ولاړ سم؟ ولې زما خپل په هېواد کې زما خپل ډاکټرانې خوندي نه وي چې زه د دې محتاجۍ څخه څه وخلاصېږم؟ نو
بلې، مننه نیازی صاحب. علی خیل صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي، هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي، یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یوه ښوونځي ته ولاړه سي. تاسو ودا ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولې باید نجونې زده کړې وکړي؟ ولې مهمه ده چې نجلۍ لوستې سي؟
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبیعي فرض ده د ښځینه او د نارینه. اول بل چې دا زده کړه ښځینه زده کړه وکړي، نجونې زده کړه وکړي، هغه اول خپل ځان پیژني. څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني، نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژني؟ او څوک چې په دې نظر د نجونې د درس نه وایي، هغه اصلا خپل ځان نه پیژني، خپل خالق نه پیژني، خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده، چې ویلې دي د ښځو په حق له د نجونو په حق له څه شی ویلې دي. دوی هغه خلک دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو، ونه سو کولای چې خپل د ورس پر خپل ځوان مخکې بوزو، یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکارا کو. ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی ده، هغه فهم او هغه دانش پکې اچولی ده. هغه د چرڅو چې د کوره ونوځي په ښوونځي کې زده نه کړي، له بل چا سره کېنن، هغه ترلاسه نه کړي، نو تانه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري، یو پوهه لري، یو دانش لري؟ نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده. بل فرض کړه موږ خپل ډاکټرانې وګورو په هیواد دننه، بعضې مولوی صاحبان وایي چې نه، ښځینه دي ښځینه ډاکترانو ته ځي، نارینه دي نارینه ډاکترانو ته ځي. او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه وو دپاره مهمه نه ده، دوی چې په فامیل چې مریض ته چیرته بیایي، کومهلته بیایي، کومهلته یې تداوي کوي، که د هېواد نه یې بهر هم بوځي، هماغه ښځینه دي که نه دي، دوی علاج کوي. دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي، خپل اهدافو ته ورسیږي، د خپل هېواد دپاره خدمت وکړي. دا که ته ډاکټره نه شې یا پیسې په